وخت افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شو. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې یو ساته پښتو خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. او لري چارواکي وايي وسلوالو د کندهار په لوی لار په زابل کې شاوخوا دیش کسان چې ویل کېږي ټول هزاره ګاندي امبرنته کړی دي. د افغانستان دفاع ادامې وزارت وايي په نهو ولایتونو کې د وروستیو واورو او رښتونو له امله اکثره مواصلتي لارې انتړل شوي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي او ایراني چارواکي په جنیوا کې د خبرو پر مهال د یو شمیر پرمختګونو خبر ورکوي، خو ویل کېږي چې لا هم زیات کار ته اړتیا شته څو نړیوال د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د اوکراین پوځ وایي روسي پلوه بیتون غوښتونکو نن په څو ځایونو کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي او د اوربند ماتېدو ته دوام ورکړی دی. خو لومړی به نجه صافی ته ور ورکړو چې افغانستان کورنی خبرونه واوروي.
په کابل کې د برتانیا سفیر وایي دوی پاکستان د ته حسوي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د سالنګ د لوی لارې پرته د نهو نورو ولایتونو مواصلاتي لارې تړل شوي، او د کندز امنیتي چارواکي وایي چې پر یوې وکلنې نجلۍ د جنسي تیري مخه نیولې ده. د خبرونو تفصیل: په کابل کې د برتانیا سفیر سر ریچارډ سترنګ وایي دوی پاکستان د ته حسوي چې د افغانستان د سولې د بهیر املاتړ وکړي. هغلی سترنګ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت خوشبینه دی، او وایي چې حکومت هم د همداسې یوې فضا په جوړولو کار پیل کړی.
موږ له ډېرو کلونو راهیسې د دې نظریې پیاوړی ملاتړ کوو، ځکه زموږ تحلیل دا دی چې سوله او سیاسي حل لاره د پرمختګ لاره ده.
د برتانیا سفیر په داسې حال کې د افغانستان د سولې بهیر ته هیله مند دی چې اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د فوید امی وزارت وایي چې د وروستیو سیلابونو او د زیاتې واورې ورېدو او خویدو له امله د سالنګ د لوی لارې پرته د نهو نورو ولایتونو مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي. د دې وزارت سرپرست انجینر نورګل منګل نن خبریالانو ته وویل چې د دغو لارو د بیا خلاصولو لپاره هڅې روانې دي. نوموړي همدارنګه له ټولو خلکو وغوښتل چې دې ولایتونو ته د لارو تر بیا خلاصېدو پورې له سفر کولو ډډه وکړي. دا چې دا کوم ولایتونه دي په دې اړه سیل پروانه خبرونه کی اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې د زندانیانو د دوسیو د نسړل کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسون د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وایي چې د هیواد په یو شمېر زندانونو کې د زندانیانو د حبس مطابق پوره شوی، خو سرنولۍ دوسیې نسړي. خو د لوی سرنولۍ ویان بصیر عزیزي بیا وایي چې د ولسمشر د فرمان لمخې د ټولو زندانیانو دوسیې سړل کېږي. او د کندز امنیتي چارواکي وایي چې پر یوې وکلنې نجلۍ د جنسي تیري مخه نیولې ده. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې یو وکلن ځوان ولس کلن ځوان چې غوښتل یې په یوې وکلنې نجلۍ جنسي تیري وکړي د پولیسو لخوا نیول شوی. حسیني وایي د غزوان په خپل لومړنیو تحقیقاتو کې په خپل جرم اعتراف کړی. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه اوري.
ایرانی او امریکایي چارواکي چې د تهران د اټومي لانجې په اړه په جنیوا کې خبرې کړي د جنو پرمختګونو خبر ورکوي، خو وايي د وی روسي معاملې لپاره چې د مارچ یو دیرشم ورته ټاکل شوی زیات کار په مخ کې پروت دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د دوه ورځنیو خبرو په پای کې وویل خبرې ګټورې، رغونکې او جدي وي، خو لا هم اوږده لار په مخ کې ده. ظریف وویل د خبرو نوې پړاو به د مارچ په دوهمه په سویس کې بیا پیل شي. په همدې حال کې د سپین ماڼۍ ویان ویلي امریکا غواړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ژر نتیجه ورکړي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگتن کې وویل
There is a sense of urgency. There has these talks have been going on for a substantial number of months.
بریټارټیاشتا دا خبرې له څو میاشتو راهیسې روانې دي او له یو کال هم اوړي، او د امریکا ولسمشر په خپل ویلي دی باور لري چې موږ هغه ټکی ته چې باید پوښو چې آیا موافقه تر رسیدای شو کنه ورنږدې کیشو. په دې خبرو کې د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیس، د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحی او د اروپای ټولنې د سیاسي چارو مشر هیلګا شمیت هم ګډون کړی وو. د اوتریش محکمې او د زندانونو د چارو مسولان وای چې د قزاقستان د ولسمشر نور سلطان نظربایف لمسی چې له هغه سره مخالف د ویانا په زندان کې ځان وشلې. د اوتریش د محکمې وی ویاندینن وویل چې راحت علیف خودکشي کړې ده. د اوتریش څارنوالانو راحت علیف په دسمبر میاشت کې متهم کړی و چې په 2008 کال کې د قزاقستان دوه بانکداران وژلي دي. قزاقستان بیا په دې برخه کې له ویانا غوښتنه کړې وه چې تورن ور وسپاري. علیف پخوا په اوتریش کې د قزاقستان سفیر و او د نظربایف پر حکومت به یې سخت انتقاد کاوه. ده ویل چې دا دوسیه دته د سیاسي انګیزې له مخې جوړه شوې ده. په 2008 کال کې قزاقستان په غیاب کې علیف په 40 کاله بند محکوم کړی و. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وای متحد ایالات له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې د ستراتیژۍ ټولې اړتیاوې لري. کارتر چې یوازې شپږ ورځې مخکې د امریکا د دفاع د نوي وزیر په توګه لوړه وکړه، دا څرګندونې یوازې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د امریکا له جګپړو پوځي قمندانانو او ډیپلوماتانو سره یې وکتل. د امریکا د دفاع وزارت مشر د هغې غونډې مشري کوله چې له داعش ډلې سره د مبارزې د ستراتیژۍ په اړه د بحث لپاره پرون په کویت کې جوړه شوې وه. اشتن کارتر وویل چې په عراق کې د داعش پر سنګرونو د امریکا په مشۍ د نړیوال ائتلاف هوایي حملې شی پر مخ ځي او ډاډ یې څرګند کړ چې د امریکا پوځ د ولسمشر بشار الاسد د وسلوالو مخالفانو د اوږدمهالې روزنې او تجهیز لپاره ښه چمتووالی لري. کارتر د ټولې ستراتیژۍ په دوو برخو کې د نیمګړتیاو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې لومړی د داعش د تبلیغاتي پیغامونو د سیستم پر ضد له ټولنیزو شبکو کار اخیستل او دوهم د ائتلاف د ځینو غړیو د زیاتو هڅو جلبول وبلل. د اوکراین یو پوځي چارواکي وویل چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو پر حکومتي مرکزونو بریدونو ته دوام ورکړی دی او له اوربند څخه یې سرغړونې د ادامه لري. د اوکراین د پوځ ویان اناتول ستیل ماخنن وویل چې د بلتون غوښتونکو ځواکونو ستراتیژیک شار دیبال سفته چیرمه کلیو باندې تیره ورځ وځلې ډزې وکړې. د اوکراین د پوځ د ویان دا خبري د تلویزیون له لارې خپرې دي. ده وویل چې بلتون غوښتونکو همدارس د دونیسک مرکز ته نږدې سیمې په هوان او توپخانې په نښه کړې او نږدې نیم ساعت یې نن د میریپول ښار ته نږدې له دولتي ځواکونو سره جګړه وکړه. د فبروري په 12مه د فرانسې او جرمني د مشانو په حضور کې موافقه شوې وه چې دواړه لوري به اوربند کوي او درنې وسلې به له لومړۍ کرښې په شا کوي، خو اوکراین تېره ورځ وویل چې دوی تر اوسه د وسلو ایستل نه دي پیل کړي ځکه چې بریدونه پرې روان دي. د اوکراین د پوځ ویاند وویل حکومتي ځواکونه به هغه وخت درنې وسلې په شا کړي چې د 24 ساعتونو په مخه سم اوربند ټینګ شي. اروپایي کمیسیون وایي یونان د اقتصادي اصلاحاتو یو لست خپلو پورونو د ورکړې لپاره په خپل وخت وړاندې کړی دی. اتنته د فبروري تر درویشتمې پورې د اروپا د مرکزی بانک د نړیوال پولیس صندوق او اروپایي کمیسیون له لوري وخت ورکړل شوی و چې دا لیست وسپاري. د اروپا مرکزی بانک نړیوال پولیس صندوق او اروپایي کمیسیون باید د یونان وړاندیز تایید کړي څو دغه هیواد ته د 240 میلیارد ډالرو پور د ورکړې لپاره 4 میاشتې وخت ورکړل شي. الکسس تیسپراس چې په وروستیو کې د یونان صدراعظم شو ژمنه وکړه چې دی به د پور د ورکړې لپاره د لګښتونو د سپمېدلو تګلاره لغوه کړي، خو د اروپایي ټولنې غړیو په ځانګړي توګه جرمني وویل چې دوی به تر هغو نور پور د یونان نوي حکومت ته ور نه کړي چې د بوریجې کسر نوي صدراعظم کنټرول کړی نه وي. که چېرته د پور د ورکړې موده نه وای اوږده شوې نو د فبروري په 28مه یې وخت پوره کېده.
السلام علیکم. د هیواد د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته په کتو سره د هرات هوا به ډیره سړه وي چې د تودوخې لوړ درجه یو ټیټه منفي اته، اسمان به اوریځ وي. په کابل کې به هوا بارانی وي، د تودوخې لوړ درجه اوه ټیټه صفر. په کندهار کې به اسمان مار وي، د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه منفي دوه. په مزار شریف کې اسمان اوریځ، د تودوخې لوړ درجه دوه ټیټه صفر. په جلال آباد کې هوا بارانی ده، د تودوخې لوړ درجه 13.5. په پکتیا کې هوا بارانی ده، د تودوخې لوړ درجه 15.5. په بامیان کې هم هوا بارانی ده، د تودوخې لوړ درجه 15.5. په بدخشان کې به اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 3.15. او په غزنی کې به هوا بارانی وي، د تودوخې لوړ درجه 4.15.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 په سربېره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چارواکي وایي وسلوالو د کندهار په لویه لار په زابل کې شاوخوا دیرش کسان چې ویل کېږي ټول هزاره ګاندي برمته کړي دي. په دې اړه له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو له وروستي حاله خبرو. د افغانستان دفاع ادامي وزارت وایي په نهو ولایتونو کې د وروستیو واورو او رښتونو له امله اکثره مواصلاتي لارې انتړل شوې دي. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي دوی پاکستان دې ته هڅوي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي.
We've long believed that the problems of Afghanistan require a political solution.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر دوام شک څرګند کړ. ویل د دغو ځواکونو د ماموریت ملاتړ کوي که هدف یې یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول وي. پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز د کرکټ د نړیوالو مسابقو له وروستي حاله مو خبرو او د کور کلي پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. چارواکي وایي چې وسلوالو د کندهار په لویه لاره په زابل کې شاوخوا دیرش کسان چې ویل کېږي ټولې هزاره ګاندي برمته کړي دي. دا پیښه پرون رامنځته شوې او تر اوسه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د زابل سرپرست والی محمد اشرف دا پیښه تایید کړې ده. ویلي دي چې چارواکي هڅه کوي چې د دغو برمته شوو چې ښایي یو شمېر دولتي چارواکي وي سرنوشت معلوم کړي. د عبدالخالق ایوبي په نوم یو چارواکي اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې ټولو وسلوالو تورې جامې اغوستې او تور ماسکونه لرل. د هغه جامې دي چې د اسلامي دولت د ډلې غړي یا پلویان یې اغوندي. د اسلامي دولت ډلې چې د عراق او سوریه د خاورې پر ډېرو سیمو یې خپله ولکه ټینګه کړې ده. شیعه اقلیت مذهبي ډلې پر ګډون د نورو مذهبي ډلو ځپنې ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د حضور په اړه په دې وروستیو کې ډېر راپورونه خپاره شوي خو افغان چارواکي وایي چې دا ډله په افغانستان کې تر اوسه حضور نه لري. هڅه کوو چې د دې پیښې په اړه له خپل سیمه ییز خبریال سره تماس ونیسو او له وروستي حاله مو خبر کړو. خو مخکې له دې چې زموږ اړیکه له خپل خبریال سره ټینګیږي، په افغانستان کې د وروستیو واورو او د بارانونو له حاله مو خبرو. د افغانستان دفاع ادامي وزارت وایي د سالنګونو په شمول د هیواد د کابو نهو ولایتونو مواصلاتي لارې د واورو او بارانونو د ورېدو له امله انتړل شوي دي. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د دې لارو خلاصولو ته کافي تخنیکي وسایل او پرسونل ګمارلي چې په لږ موده کې ټولې بندې لارې خلاصې کړي. په عین حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي دوی زیانمن شویو سیمو ته د مرستو رسولو پروګرام پیل کړی دی. تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د فایدامي وزارت چارواکي وایي چې د سالنګونو په شمول د هیواد د نهو ولایتونو د لارو خلاصولو ته کافي پرسونل او تخنیکی وسایل په کار اچولې دي. د دې وزارت سرپرست نورګل منګل د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له کابو دوه ورځې راهیسې د هیواد په مختلفو سیمو کې د واورو او بارانونو له امله یو شمېر مواصلاتي لارې تړل شوې دي. په دې ولایتونو کې غزنی، میدان وردګ، پروان، بامیان، سرپل، پکتیا، غور، بادغیس، دایکندي او ننګرهار شامل دي. د یادو ولایتونو ته لتلونکو وغوښتل چې د دې لارو تر خلاصېدو پورې دي پر تړلو لارو له سفره ډډه وکړي.
هغه اسرائیلي نقاط چې په سره سره د افغانستان کې لرو اکثرا د کوتلونه بند شوي دي. د واورې د ورېدو په خاطر باندې یا د واورې د لغزش په خاطر باندې د دې لپاره چې د موږ هموطنان د مشکل سره مخامخ نسي دوی کوشش وکړي چې په دا کوتاه مدت کې دوی د سفرونو نه خودداري وکړي د دې لپاره چې مشکل سره مخامخ نسي. هر اشخاص یا پرسنل د وزارت فایدامي په ساحو کې موجود ده باید مطابق د یو د راهنمایي دوی حرکت وکړي.
د دا هموبل لتیرو دو ورځو راهیسې په سالونګونو کې واورې خویدلې او د نورو د خویدو امکانات هم شته. د وویل د سالونګونو په سیمو کې د غبار له امله د لارو د پاکولو چارې له ستونزو سره مخ کیږي خو له دې سره سره هڅې جاری دي. د دا هموبل تر دې دمه په سالونګونو کې خلکو ته ځاني زیان نه دی وخته. دا په داسې حال کې د چراپورونه وای له دوه ورځې راهیسې د بدخشان ولایت د واورو په طوفانونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوخته دي. په عین وخت کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د واورو او بارانونو د ورېدو او طوفانونو څخه یې د زیانمنو شوو سروې پیل کړې څو له ټولو سره عاجلې مرستې وشي. د دې ادارې رئیس دائم کاکړ آزادي راډیو ته وویل
موږ په هر ولایت کې یو کمیټه لرو. دغه کمیټه فوري لاس په کار کوي او څه ضرورت چې د هغوی که خوراکی مواد ته وی، که پوشاکی مواد ته وی، او که خیمه ته وی، که کمپل او یا نور مواد وی، دوی په وزارت کې هر ریاست دای خپل غزیر ملری، او خصوصا د زراعت وزارت خو چې دیخی هغه د جهت مسولیت په غاړه باندې اخلي، یا خپل مشتاک لرو خپل د سٹاک نن دي سره کومه کو.
د دې ادارې د معلوماتو لمخې د روان مریض کال د جدي لمیاشتې څخه تر اوسه د واورو او بارانونو په پیښو کې 9 کس مړه، 12 ټپیان، 50 کورونه ویجاړ او 100 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. د افغانستان د ژمي په موسم کې هر کال ورته پیښې کیږي او د لارو سړکونو عمده پلونه او کوتلونه بندیږي، خو د لارو سړکونو د خلاصولو موظف ارګانونه نه توانیږي چې بندې لارې او سړکونه پر وخت خلاص کړي. کارپوهان وایي د افغانستان اقلیم په هر ژمي کې خلکو، لارو، سړکونو او زراعتي ځمکو ته یو ګواښ وي. دوی پر حکومت تاکید کوي چې د دې خطرونو کمولو ته دې مخکې له مخکې تدابیر ونیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. مخکې مو واوریدل چې په زابل کې شاوخوا 10 کسان برمته شوي دي. چارواکو هم دا پیښه تایید کړې ده. همداشي به له کندهار زموږ خبریال را سره د ټلیفون په لیکو، خو داسې معلومیږي چې زموږ دغه اړیکه بیا پرې شوې ده. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د پیښې جزئیات ورڅخه واورو. خو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، چارواکي وایي وسلوالو د کندهار په لویه لاره په زابل کې شاوخوا 10 کسان چې ویل کېږي ټولې هزارګان دي برمته کړي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د زابل سرپرست والي ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي تر څو معلومه کړي چې دغه کسان چا برمته کړي یا د کومې ډلې لخوا برمته شوي دي او چیرې لیږدول شوي دي. له ښاغلي رښتینی سره بیا زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. رښتینی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. رښتینی صاحب، که اوریدلی مې د دغه پیښې په ارتباط مو اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړل، ویل کېږي چې 10 کسان په زابل کې برمته شوي دي. دې پیښې په اړه مو نور څه معلومات راټول کړي دي. چارواکي څه وایي، دا چا برمته کړي دي او د کوم هدف لپاره؟
بلې، تشتول سوي کسان ټول هغه هزارګان دي چې تازه له ایرانه راغلي وو او د خپلو کورنیو سره یو ځای د کابل پر لور روان وه. بس موټر د غزني د پیما شرکت اړوند دي چې تېره ورځ ناوخته د شاجي او جلبې تر منځ په پشمان د سیمه کې وسلوال ورڅخه 10 کسان کښته کړي. د دغه شرکت یو استازي ازادي راډیو ته وویل چې موټر د تشتونکو لخوا 2 ساعته داسې مهال درول شوی و چې په سیمه کې هیڅ امنیتي سرتېری موجود نه وو. دغه استازي وویل تر 2 ساعتونو وروسته د ملي اردو یو کاروان سیمې ته راغی، خو له دې سره تشتونکو دغه کسان له ځان سره یوړل. ویل کېږي چې د ملي اردو سرتېرو د وسلوالو سره جګړه هم کړې او پر مهال یې 2 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د شاجي ولسوال علي قیوبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې له خلکو یې داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ګواکې تښتونکو تورې جامې اغوستې وې او په داسې ژبه یې خبرې کولې چې څوک نه ورباندې پوهېدل. په هغه سیمه کې چې دغه پېښه رامنځته شوې ده، په دې وروستیو کې د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول د داعش د ورتګ راپورونه هم خپاره شوي وو. ځینې سرچینو داسې هم ویلي دي چې تښتونکو، البته تښتونکي د داعش ډلې غړي دي او تښتول شوي کسان هغه سرتېري دي چې په هلمند کې د وروستیو عملیاتو د ترسره کېدو وروسته په رخصت تلل، خو تر اوسه امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي.
رښتینی صاحب، چارواکو څه وویل چې دا پیښه پرون څه وخت رامنځته شوې ده؟ تاسو وویل چې په دوی په یو بس کې سپاره و سفر یې کاوه، که دغه د دوی د چارواکو دا خبره چې ممکن شاید په دوی کې سرتېري هم وي او په رخصتي کابل ته تلل، آیا دغه لاره ستاسو په نظر په وروستیو کې خو موږ ډېر دین امنی او راپورونه ترې درلودل او لاره امن نه ده، څنګه کېدای شي چې دوی په یو بس کې سپاره شي او کابل ته سفر کوي؟
دغه پیښه خو تېر ورځ نا وخت رامنځته شوې ده، او په دې وروستیو کې تر ډېره پورې دغه لارې امنیت خوندي شوی و، که څه هم تر دې مخکې هم دغه ډول پیښې رامنځته شوې دي. چارواکي وایي چې دغه سیمه چې وسلوالو دغه کسان پکښې کښته کړي دي، دا یوه داسې سیمه وه چې هلته نه د ملیو دو او نه هم د پولیسو پوستې موجودې وې.
صادق رښتینی له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د غزنی په لوی لاره، البته د کابل ته په لوی لاره وسلوالو چې چارواکو ویلي تورې جامې اغوستې وې، دیرش تنه، شاوخوا دیرش تنه چې ټول هزارګان دي کته کړي دي، او تر اوسه پورې سرنوشت نه دی معلوم. موږ بیا هم هڅه کوو چې له افغان چارواکو سره تماس ونیسو او د دې پیښې له وروستي حاله تاسو خبر کړو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. په کابل کې د برتانیا سفیر سر ریچارډ استګ وای دوی پاکستان د تهڅوي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. خاغل استګل ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت خوشبینه دی، او وای حکومت هم د همداسې وی فضا جوړولو کار پیل کړی دی. د برتانیا سفیر په داسې حال کې د افغانستان د سولې بهیر ته هیله مند دی چې افغان چارواکو ویلي په راتلونکو 2 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. له ریچارډ سټک سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د سولې په بهیر کې د احتمالي پرمختګونو په اړه د هغه نظر پوښتلی. هغه په ځواب کې وویل:
We have long believed that the problems of Afghanistan require a political solution.
موږ له ډیره وخته په دې باور یو چې د افغانستان ستونزه سیاسي حل ته اړتیا لري، نه پوځي حل لري. دا کار د افغان حکومت او هغو کسانو ترمنځ چې د حکومت پر وړاندې جنگيږي خبرو ته ضرورت لري. موږ د هغه حقیقت ته ترکلې کوو چې حکومت د داسې یو فضا په رامنځته کولو کار کوي چې دغه خبرې پیلیدای شي.
افغانستان د سولې په بهیر کې پاکستان کلیدي رول لري. اوس افغان چارواکي او ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې په دې برخه کې د پاکستان پالیسی هم مثبت لوري ته بدله شوی. تاسو موافق یئ؟
Well, it seems there has been a change. I think that is right.
هو رښتیا خبره ده چې یو بدلون لیدل کیږي. د طالبانو لوړپوړي چارواکي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. په هغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو ستونزه له 2 کلونو راهیسې یادېږي. موږ پوره موافق یو چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف حکومت چې په پوځي برخه کې راحل شریف ملاتړ دی، په دې پوښوي چې په هغه هیواد کې د تروریزم موجودیت دوی ته هم یو ګواښ دی. دوی په دې هم پوښوي چې له دې ګواښ سره مبارزه د افغان حکومت همکارۍ ته ضرورت لري. دا یو لوی بدلون دی. اوس د دې هوادونو ترمنځ د 13 کلونو په پرتله د شخصي ګټو له عمله همکاري هم ښه شوې ده.
تاسو هم له تاریخي پلوه له پاکستان سره ښې اړیکې لري او په هغه هواد نفوذ لري. بریتانیا به د افغانستان د سولې په برخه کې څه ډول یو رول ولوبوي؟
موږ
له ډیرو کلونو راهیسې د دې نظریې پیاوړی ملاتړ کوو، ځکه زموږ تحلیل دا دی چې سوله او سیاسي حل لاره د پرمختګ لار ده. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې له نږدې کار کوو، ځکه یو لوی هیواد دی او موږ ورسره تاریخي اړیکې لرو. په لنډ وخت کې موږ غواړو پاکستان دې ته وهڅوو چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي.
The peace process.
بریتانیا له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکارۍ یو موافقه هم لاسلیک کړي. د موافقه ته په کتو د امریکایي ځواکونو لوټل ورسته به له افغانستان سره ستاسي همکاري څه ډول وي؟
obviously our troops have not fully withdrawn in the sense there are
why do I am chatr usaz mung zwa kuna po bash pada to gal afghanistan na di watali zamung shawqwa 1500 askar us da nato da gotsm la tar da mamuriyat ya bar khada dui afghan zwa kuno ta rozana aw salam mashwara war kawi لدی پرته مونږ ژمن یو چې په کلنی ډول د افغان پولیسو د ماشونو لپاره 110 میلیونه ډالر مرسته وکړو. مونږ په کابل کې د ملي اردو د افسرانو د اکاډمۍ ملاتړ هم کوو. یعنې په یو ډول سره مونږ اوس هم دلته حضور لرو. کاتسه هم د افغان امنیتي ځواکونو ورتیا وړه شو، خو دوی اوس په وزارتونو او قومندانانو کې مرسته ته اړتیا لري. موږ د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز واده کې هم برخه لرو. یو بل پروګرام لرو چې په کال کې 200 او شپېته یا 200 او اویا میلیون
میلیونه ډالره له افغانستان سره مرسته کوو. د دې مرستو تمرکز په ښوونه، روزنه، روغتیا، اقتصادي پراختیا او حکومتولۍ کې ده.
Economic development and governance.
بله، خغلی سفیر روسی پختنه د کابل، اسلام آباد او لندن ترمنز د درې اړخیزو غونډو یو لړۍ هم موجوده ده. د دې لړۍ روسی غونډه 13 دسمبر په لندن کې جوړه شوه. څنګه دا لړۍ به دوام وکړي؟
مونږ په دې برخه کې مرسته ته چمتو یو. که چیرې د افغانستان او پاکستان حکومتونه په دې وتوانېږي چې تر خپل منځه د همکارۍ ښه فضا رامنځته کړي، بیا نو مونږ ته ضرورت نه لري او مونږ له دې بهیره وځو. خو که چیرې دوی په دې باور وي چې زموږ موجودیت د دوی ترمنځ ګټور دی او په خبرو او اړیکو ښه اغیز کوي، نو مونږ د دواړو هیوادونو د ملګرو په توګه دې ته لیوالتیا لرو او ملاتړ کوو.
په کابل کې برېټانیا له سفیر سر ریچارډ استک سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر دوام شک څرګند کړ. وی ویل دی د دغو ځواکونو د ماموریت ملاتړ کوي که هدف یې یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول وي. کرزي د جرمني خبری آژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هیڅ کله هم د افغانانو پر کورونو د امریکا او ناتو د پوځي عملیاتو ملاتړ نه دی کړی او نه هم کوي. د همداراز ویل چې د سولې مذاکراتو ته ډیر زیات سترګې په لاره دی. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر د افغان ځواکونو پر روزنه ټینګار کوي. شاغلی حامد کرزی وايي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت باید یوازې د افغان ځواکونو پر روزنه متمرکز وي. شاغلی کرزی وايي ک د بهرنیو ځواکونو د ماموریت مقصد په افغانستان کې یوازې د افغان ځواکونو روزنه وي، له هغه ملاتړ کوي. شاغلی کرزی د المان خبری اجانس ډی پی ای او ای آر ډی سره په خبرو کې ویلي چې په هیڅ ډول د امریکا او ناتو په نظامی عملیاتو کې د افغانانو پر کورونو د حملو ملاتړ نه کوي. شاغلی کرزی په خپل خبرو کې خپل پخوانی خبرې تکرار کړې دي. د هغه له پخوانیو خبرو څخه یوې برخې ته غوږ نیسو. په افغانستان کې جګړه د افغانستان د خلکو جګړه نه ده، دا زموږ جګړه نه ده، بهرنی جګړه ده چې د بهرنیانو د ګټو لپاره پیل شوې ده او د دې جګړې مهم عناصر امریکا او پاکستان دي. دا زموږ جګړه نه ده ځکه د امریکا او پاکستان لمرستي پرته نسو کولای سوله راولو. شاغلی کرزی د ډی پی ای او ای آر ډی سره په خبرو کې ویلي چې د سولې مذاکراتو ته ډیر زیات سترګې په لاره دي. د زیاته کړې ده چې تر هغې کچې چې بهرني ځواکونه په ځانګړې توګه امریکا او پاکستان په افغانستان کې د سولې د پروسې مخالف دي، افغانان نه دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس زیاته کړې په افغانستان کې د اډو ترلاسه کولو او د امنیتی تړون له لاسلیک کېدو وروسته امریکا اعلان وکړ چې طالبان نور دشمنان نه دي. د شاغلی کرزی په وینا له دې سره د افغانستان د سولې په پروسه کې یو خند لري سو. شاغلی حامد کرزی همداراز وویل چې امریکا په افغانستان کې د فساد زیاتېدو لامل دی. د ویلي کله چې په افغانستان کې د امریکا له چلند سره مخالفت څرګند کړ، امریکایانو هڅه کوله چې په خپل دی یا حکومت یې د فساد په بهانه تر پښتنې لاندې راولي. شاغلی کرزی ویلي د میلیارډونو ډالرو په لګښت ګڼ شمیر قراردادونه د افغانستان د حکومت په لاس کې نه بلکې د امریکا په لاس کې وو. د زیاته کړې چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حتی د سلو ډالرو په لګښت قرارداد هم نه دی لاسلیک کړی.
په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو د ماموریت په اړه مو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونې واورېدې. د کونړ سرپرست والي وایي د امنیت په ټینګښت کې ورسره قومونو زیاته مرسته کړې، خو د امنیتي مسؤلینو د نه همکارۍ له امله د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. نور جزئیات د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ سرپرست والي شجاع الملک جلال آزادۍ راډیو ته وویل د امنیت په ټینګښت کې ورسره ولسونو زیاته مرسته کړې او همدا وجه ده چې په ډیرو سیمو کې امنیت ښه شوی دی او د هغې یوه بیلګه هم د کونړ او نورستان ترمنځ د لارې پرانیستل دي.
موږ په امنیت کې کامیابي زموږ یوازینۍ دا ده چې موږ سره قومونه د ولسونو خلک د حکومت په شا ولاړ دي.
سرپرست والي وایي د امنیتي ځواکونو د مشرانو د نه همکارۍ په وجه د ځنګلونو د قطع کولو، د مخنیوي او د وهل کیدونکو لرګیو د انتقال په بندولو کې پاتې راغلی دی.
البته په یو شي کې زه ناکام راغلم چې هغه د ځنګلونو قطع ده چې نارامه منطقو کې ځنګلې دي او یو تعداد خلک همداسې دپاره دغه ځای کې خوشحاله دي چې څومره نارامه چې دی دغه ملي سرمایه په ختمې کې قاچاق امنیتي ارګانونو خصوصا پولیسو همکاري نه ده کړې.
ښاغلی جلاله وویل د لرګیو قاچاق په تورو سرکونو ترسره کیږي، خو پولیس ځکه مخه نه نیسي چې یو شمیر دولتي چارواکي او د امنیتي ځواکونو مسؤلین پکې شریک دي. د کونړ اوسیدونکي هم وایي چې د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د ملي پولیسو د نه همکارۍ په وجه د شپې او ورځې په تور سرک د لرګیو قاچاق دوام لري.
ځنګلونه وال کېږي او وسم ولار کېږي او زاړه لرګي چې کوم دي په رڼا ورځ باندې د پولیسو په وړاندې باندې تیریږي او قاچاقیږي پاکستان ته ځي. پولیس په دې کې لاس لري او پیسې تی اخلي.
په کونړ کې ځنګل نه مغز د بخار په مخ کې څنګه وال کېده مغز وسم وال کې په ځنګل نه او په رڼا ورځ باندې په لار اچاقم کېږي او د پولیس مخانه نسی د شپې د خوانم کېږي او پاکستان تم روان دي. هر ځای ته قاچاق کې هو ته اوسه پورې حکومت نه توان رسېږي مخاوني.
د یادونې وړ ده چې لسور کودتا وړاندې د کونړ ډېرې غرونه پښنو نخترو او نورو ونو زرغونو خو په هیواد کې د جګړو د پیل کېدو وروسته د افغانستان د نورو ملي شتمنیو په څیر په ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې له ډېرو غرونو شنه ځنګلونه ووهل شول او کومو سیمو کې چې ځنګلونه پاتې دي د هغه وهل هم دوام لري.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر وروستي فعالیتونو ته په اشاره وایي چې دا ډله د پاکستان لپاره یو ستر ګواښ دی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کور کلي اونیس پروګرام درته خپرو خو اوس به احمد شیبر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
سفیر سر ریچارد سټیک وای دوی پاکستان دې ته هڅوي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د افغانستان د فائدې مې وزارت وای چې د روسي سیلابونو او د زیاتې واوري ورېدو او شوې د لامل د سالنګ د لوی لارې پرته د نه نورو ولایتونو مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې د زندانیانو د دوسیو د نه څیړل کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ایرانی او امریکایي چارواکي چې د تهران د اټومي لانجې په اړه په جنوا کې خبرې کړې د جنو پرمختګونو خبر ورکړی خو وایي د بیوروسي معاملې لپاره چې د مارچ یو دیرشم ورته ټاکل شوی زیات کار په مخ کې پروت دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وای متحد ایالات له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې د ستراتیژي ټولي اړتیاوي لري. دا خبرې کارتر په کویت کې وکړې او د اوکران یو پوځي چارواکي ویل چې روسي پلاوی بلتون غوښتونکو پر حکومتي مرکزونو بریدونو ته دوام ورکړی دی او له اوربان څخه سرغړونه کوي.
په کندوز کې د شیرخان بندر ګمرک مسولین د تیر کال په پرتله سږ کال د دې ګمرک د 20% عوایدو د کمیدو خبر ورکوي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور ازادي رادیو ته وویل چې تیر کال د دې ګمرک عواید 900 میلیون افغانۍ څخه زیات وو خو سږ کال د دې ګمرک د عوایدو کچه 1500 میلیون افغانۍ ته رسیږي. شیرخان بندر د هیواد یو ستراتیژیک بندر دی چې د افغانستان څخه تاجکستان او له هغې هیواد څخه بیرته افغانستان د سوداګریز مواد انتقالیږي. خغلی باور د شیرخان بندر د وایدو د کمیدو لاملونه له تاجکستان سره د سوداګریز راکړې ورکړې کمیدل او په کندوز ولایت کې د امنیتي ستونزو زیاتېدل غني. د بغلان ولایت مسولین وای چې سکل د غوري د برېښنا ریاست اواید 40% لوړ شوې دي. د غوري د برېښنا ریاست مشر انجینر غلام حسین حیدر ازادي رادیو ته وویل چې د غوري فابریکې د پیسو تحویل د اوایدو په لوړېدو کې رغند رول درلود. په همدې حال کې د غوري د سیمنٹ فابریکې مسولین وای چې په ژمي کې د دې فابریکې د سیمنټو بیې چچېږي او له همدې کبله دوی نه دي توانېدلې چې د برېښنا د مصارفو پیسې د غوري د برېښنا ریاست ته ورکړي. دا هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ ته ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 شپوله، یو اروپایي یورو 15 شپته افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداری 1503 شپته افغانۍ.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کغړی بیا ولولي ورتلای شي پانه ته په د ازادي رادیو په وی پانه کې د غرض د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. یو شمېر افغان ورزشکاران وایي د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د چارواکو بې غوري او په دې کمیټه کې پراخ اداري فساد د لامل شوی چې د سپورت یو شمېر اتلان استعفا ورکړي. دغه راز د کرکټ د نړیوالو مسابقو له وروستي حاله مو هم خبرو. نن زیمبابوې له ویست انډیز سره لوبه کوي. افغانستان بل سبا د پنجشنبې په ورځ له سکاټلند سره لوبه کوي. له خپل خبریال سره به تماس ونیسو او تاسو به له وروستي حاله خبر کړو. خو اوس د اسلامي دولت د ډلې د وروستیو ګواښونو په باب چې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر وروستي فعالیتونو ته په اشاره وایي چې دا ډله د پاکستان لپاره یو ستر ګواښ دی. په دې وروستیو کې په پاکستان کې ځینو وسلوالو ډلو د داعش وسلوالو ډلې ملاتړ اعلان کړی او همدارز داعش د پاکستان لپاره خپل مشر هم ټاکلی دی. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
پاکستان وایي په دې هیواد کې د داعش اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ترهګریزو فعالیتونو غافله نه دی او امنیتي ځواکونه په پاکستان کې دننه د داعش پر پلویانو سربیره د ټولو تروریستي ډلو پر ضد له کوم امتیاز او توپیر پرته عملیات پیل کړي دي. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری د دوشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دې هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د وینا پر مهال کړي. نوموړي همداراز ویلي چې که څه هم په پاکستان کې د داعش وسلوالې ډلې کوم رسمي وجود نشته، خو له پاکستاني طالبانو څخه ځینو بېلو شوو ډلو د دې ډلې ملاتړ اعلان کړی چې دا زموږ لپاره یو ستر ګواښ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې د ملاتړو شتون په داسې حال کې منلی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې ځینو تروریستي ډلو د دغه ډلې ملاتړ اعلان کړو، خو حکومت یې په اړه غبرګون نه و ښودلی. د اعزاز احمد په وینا که څه هم د پاکستان ولس له داعش وسلوالې ډلې سره کوم نظریاتي او جغرافیایي تړاو نه لري، خو په نړۍ کې د دې ډلې وروستي تروریستي فعالیتونه له پامه نشي غورځولی. همدا لامل دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې پر هغو ډلو ژور پام لري چې د داعش ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوهان په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونو او له دې ډلې سره د ځینو پخوانیو جنګیالیو د ملاتړ اعلان ته په کتو وایي چې ښایي دا ډله په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو لپاره سردردی جوړ کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش وسلواله ډله د پاکستان او افغانستان لپاره ستر ګواښ دی، د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
لری خدا دې چې مونږ وزدا ګورو چې داعش ته په دې څه کوم امپلاستي تر څو په دې کې مونږ ګورو نو کم خلک چې مخکې په بل تنظیم کې او القاعده سره ملګری پاکستانی طالبان سره ملګری یا افغان طالبان سره تاریخ پر غوندونه او تنظیمونه پر خوځل او هغه ته داعش کې شامل شو. لکه کسانو مهاجرۍ خو هغه اوس په بل باندې کار کوي او هغه اوس د نظر نه داعش داعش ته پاینندې بار کار کوي. تاسو ګورئ اوس ټولې داعش تلته کې سبریت نه کړي نه ذمہداری قبول کړي دا ما ته خیال نه لري داعش د مشرانو د امر انتظار کوي چې هغه څه وایي. زه فکر کوم چې خطر خوشته
د ابوبکر البغدادي په مشرۍ د داعش اسلامي دولت هغه وسلواله ډله ده چې دا مهال د عراق او شام ډېرې سیمې لاندې کړي او اسلامي خلافت یې پکې اعلان کړی دی. رحیم الله یوسفزی د دې ترڅنګ چې داعش د پاکستان او افغانستان لپاره ګواښ ګڼي وایي چې د دې ډلې مشر په دغو هیوادونو کې نشته، نو همدا لامل دی چې په دې سیمې کې به پلویان له خپلو مشرانو سره په اسانه اړیکې ونه لرلی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر داسې مهال داعش وسلواله ډله د دې هیواد لپاره ستر ګواښ بللی چې سمو د مخکې د خیبر پختونخوا ایالت په بنو، پېښور او همداراز د پنجاب، سند او بلوچستان په ځینو سیمو کې د داعش پر ملاتړ پر دیوالونو لیکل شوي وو او همداراز په پېښور کې د دې ډلې په ملاتړ د فتح په نامه جریده هم چاپ شوې وه. سربیره پر دې د پاکستاني وسلوالو طالبانو پخواني ویاند شاهدالله شاهد له خپلو ځینو ملګرو سره د داعش ملاتړ اعلان کړی او همداشان د پاکستان د پایتخت اسلام آباد د لال مسجد د جامع حفظ مدرسې زده کوونکو هم د دغې ډلې ملاتړ او پاکستان ته د راتلو بلنه ورکړې وه. د یادونه ورده چې داعش اسلامي دولت ډلې د روان کال د جنوري په 8مه نېټه تایید کړې وه چې د پاکستاني طالبانو یو پخوانی ویاند حافظ سعید یې په سیمه کې د خپل قومندان په توګه ګمارلی دی.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. نن د کرکټ نړیوال جام مسابقو په ترڅ کې په استرالیا کې زیمبابوی له ویست انډیز سره لوبه وکړه. له استرالیا د ازادي راډیو خبريال سفیر الله ستانګزیر سره د ټلیفون په لیکه د ستانګزیر سره خبرونه ته خراغ لاس توه چې دغه لوبه و سم روانه ده او ختمه شوه.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. دا لوبه د استرالیا په مرکز کانبرا ښار کې په مانوکا اوال کې اوس هم روانه ده. البته ویست انډیز لوبډلې اول بیټنګ کړی دی. په دوه لوبغاړو سوځېدو سره 302 یو جیک ټارګټ د زیمبابوی لپاره ټاکلی دی. زیمبابوی اوس مهال په بیټنګ کې دی. څلور لوبغاړي خپل لاس ور کړی دي، 102 منډې کړي دي. نو زیمبابوی شپږو وکټو سره دغه ټارګټ باید پوره کړي. البته 108 نور منډو ته ضرورت لري. په داسې حال کې چې د زیمبابوی دوه لوبغاړي یو په 2 منډو او بل هم په 8 منډو او بل هم په 10 منډو باندې ناس وزیدلی پاتې دی او غواړي چې دا هدف پوره کړي.
ستنه زه نن هم دا یو لوبه ده او نور ټیمونه هم نن لوبه کوي.
بله نن هم دا یوازې یو لوبه او په نن لوبه کې دوه نور جالب ټکي هم دي چې د کرس ګیل لخوا کریستوفر مګیل لخوا د ویست انډیز یو ډیر مشهور لوبغاړی دی. هغه د نړیوال جام سیالیو کې د دوا سلیزو یعنی 215 منډي هغه پوره کړی او ریکارډ ټینګ د تر ټولو ډیری منډي دی په نړیوال جام کې. همدارس شپږیزي وهلې دي او دا د ویست انډیز لپاره یو ښه پوینت کې دی چې کیدای شي وکولای شي په خپل جدول کې لنور ټیمونو نه رامخ کیږي. اوس مهال ویست انډیز په دویم ځای کې دی. له هند وروسته کیدای شي کدا لوبه وګټي دا په ډیر تفاوت سره وګټي. نو د امتیازونو له مخې به وکولای شي چې د هند هم ځای مخکې کړي.
د افغانستان په ګروپ کې افغانستان بل سبا ګومان کوم چې د افغانستان د پسمیز وخت د پنځشنبه پورس چې د افغانستان د جمعه ورځ کې لوبه کوي له سکاتلند سره.
بله افغانستان د سکاتلند سره په همغه سټډیوم کې چې له سریلانکا سره مخ شوی دی په همغه کې به بیا هم له سکاتلند ټیم سره لوبه کوي. البته سکاتلند اوس په حال په جدول کې اخیری لوبډله ده او له هغه بیا اور مخکې افغانستان دی. نو افغان لوبغاړي ته په کتو چې د سریلانکا سره ښه لوبه کړې ده کېدای شي سکاتلند ته په دې ماته ورکړي چې پخوا هم ورسره لوبېدلې دي. او افغان لوبغاړي له هغه لوبې وروسته چې سریلانکا سره کړې دي د نړیوالو لخوا ډېر تشویق شوي دي او ډېر زیات مینوالې پیدا کړي. کېدای شي اټکلونه دا دي چې افغان لوبډله ده سکاتلند په وړاندې ښه لوبه وکړي. بله
څه ویل کېږي که چېرې د افغانستان ټیم دغه د لومړي ځل لپاره دغه د نړیوال جام لوبو کې د سکاتلند لوبه وګټي یعنې بیا هم چانس دی شته چې بل دور ته وړاندې لاړ شي؟
افغانستان باید د سکاتلند نه هم لوبه وګټي او ورپسې یو بل ټیم ته هم ماته ورکړي که هدف د څلورو لوبو دوه لوبې هم وګټي د امکان شته چې بل دور ته لاړ پیدا کړي. دې ته په کتو چې سکاتلند او خپل انګلستان خپل لوبې په ډېر غټ تفاوت باندې دوه لوبې بایللې دي او د ریټ یا د امتیاز یا د نمرو په حساب یو د نمرو په عمومي نمرې دي او بل د هغه نمرې چې د تفاوت په حساب ورکول کېږي. په هغه تفاوت باندې انګلستان او سکاتلند له افغانستان نه اوس هم ډېر شاته پاتې دي. البته د لوبې ګټل هغوی لپاره مهمه نه دي بلکې د هغې تفاوت پوره کول مهمه دي. او افغانستان دومره جیب تفاوت نه دی بلکې افغانستان کولی شي چې یوازې په دوه لوبو هم
د افغان کرکټ لوبغاړو روحیت څنګه ده د دو لوبو وروسته؟
افغان ټیم له لومړۍ لوبې وروسته چې د بنگلاديش په وړاندې ولکته په دې اوریدلې و چې وینه کولای شي د بنگلاديش ټیم ته چې په شکر کې مات کړی او ماته ورکړي. په دویمه لوبه کې وښودل چې افغان ټیم یو پیاوړی ټیم دی او بیا هم له لوبغاړو سره ډېر زیات کار وشو. دا څومره ورځې په دنیدن سټډیوم کې هغوی پرکټسونه هم کوي او د لوبې لپاره ډېر تیاری لري. د سکاتلند په وړاندې او سریلانکا سره ډېر ښه لوبه کړې ده. دلته ټول رسنیو حتی نړیوال رسنیو په افغانستان باندې خصوصا د افغانستان په بالرانو باندې ډېر زیات تبصرې کړې دي. افغان بالران یې حتی د نړۍ له ډېرو لوړو ټیمونو نه هم قوي بللې دي. نو دغو ټولو ټکو ته په کتو افغان لوبغاړي واقعا یو پیاوړې روحیه لري او د دو څو ورځې هم په نیوزیلند کې هغوی خپل تمرینونه کوي او په دې هیله دي چې وکولای شي حداقل څلورو نورو لوبو څخه دوه لوبې وګټي.
په استرالیا کې مېشت افغانان او په نیوزیلند کې دغه راز د بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبډل ته ډیر ورغلي وو. آیا اوس هم د افغان د خپل ملي ټیم د تشویق لپاره افغانان په سټډیوم کې لیدل کیږي؟
لکه څنګه چې دلته افغانان یوازې د لوبې د ګټلو او بایللو لپاره نه وو راغلي، چې مقابل ورسره وکړي د استرالیا له بېلابېلو ځایونو نه راغلي وو، هغوی د افغانستان ملي سرود او ملي بیرغ راپېدل، دا ورته ډېر د افتخار وړ وو. او ویل یې چې په استرالیا کې او بیا هم په نیوزیلینډ کې د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د داسې صحنې کتل هغوی لپاره واقعا د فخر وړ وو. او دوی ویل چې که افغانستان ټولې لوبې وو هم بایلي، بیا به هم زموږ حمایت پرې وي او موږ به تل د افغان ټیم له حمایت کوو. او دوی ویل چې موږ به همیشه د دغو لوبو کترو لپاره ورځو.
صفی الله ستانکزی، له تاسو نه مننه. بیا به هم د نړیوال جام لوبو له وروستۍ حال تاسو نه واخلو. خو بیا هم په ورزش کې تمکې و، یو شمېر افغان ورزشکاران بیا وایي د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د چارواکو بې غوري او په دې کمیټه کې پراخ اداري فساد د دې لامل شوی چې د سپورت یو شمېر اتلان استعفا ورکړي. نجه صفی رپورټ لري.
د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه کې پراخ اداري فساد او د دې کمیټې د چارواکو بې غوري دا مهال یو شمېر افغان ورزشکاران او د سپورت اتلان دې تر کړی چې له ورزش څخه لاس واخلي او یا هم له هیواده بهر لاړ شي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو شمېر غړي چې له تیرو لسو ورځو راهیسې د کابل په زرنګار پارک کې د اعتراض په ډول خیمه وهلي وایي چې تر اوسه هیڅ چا د دوی غږ نه دی اوریدلی. د افغانستان د تکواندو د ټیم روزونکي بشیر ترکی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ورزشکارانو په نوم پیسې اخیستل کیږي او د دې کمیټې چارواکي په اداري فساد تورن کړل.
تشبثات غیر قانوني آقای فهیم هاشمی
د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر فهیم هاشمی شخصي تشبثات او غیر قانوني اړیکې د دې لامل شوی چې زمونږ یو پیاوړی لوبغاړی راهول نیکپای افغانستان پریږدي او یو شمېر نور مهم لوبغاړي د تکواندو له ملي ټیم څخه استعفا وکړي.
نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې د اولمپیک د ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی شخصي ساتونکو د دوی پر خیمه حمله کړې چې د محل د ښاغلي هاشمی 15 ساتونکي د پولیسو لخوا نیول شوي دي. دوی همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې هغه کسان له دندې لرې کړي چې په فساد ککړ دي او پر ځای مسلکي کسان په دندو وګماري. په عین حال کې د تکواندو د ملي ټیم یو شمېر نور غړي بیا له افغان ولسمشر څخه غواړي چې د دوی ستونزې له نږدې وګوري. د تکواندو د ملي ټیم غړی محمود حیدری چې دا مهال د اعتراض په ډول له دې ټیم څخه استعفا کړې وایي چې لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت ژمنې کړي چې له فساد سره به مبارزه کوي، باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. نوموړي وویل چې د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ښکېلو کسانو د فساد په اړه شواهد او اسناد هم لري.
خواست ما از حکومت وحدت ملی ای است که شما
د ملی وحدت له حکومت څخه زمو غوښتنه داده چې ستاسو شوهر له فساد سره مبارزه ده. نو اوس تاسو ځوانانو په علني ډول له فساد سره مبارزه پیل کړی، نو تاسو باید هر څومره چې ژر وي د دغو ورزشکارانو ستونزو ته رسیدګي وکړی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د چارواکو نظر هم واخلو، خو لپاره لپسیړي کورسته بیا هم ونه توانیدو.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
د موټر الوړاران او نور هغه وزونه چې په غوګونو بد لګیږي لسی نظر څومره زیان رسوونکي دي.
دل خرشی رواني تاثیرات ډیر زیات لري. شکل د افسردګي پیدا کوي، ټولنیز برخورد یا ټولنیز اړیکې سره خرابېږي.
مسئول کسان په دیاکله چوي
از تاریخ شما 0770 47 نمبر ما سره تاریخ شما برای ما نمبر موټر مشخصات موټر بگه ببینه کې دا د کبات موټر شما مين د ستاسو سره شم باندې مثلا
نن لدی موضوع سره تمثيل جوړم چم شوي لمه فرشتي مرسل سره وسی قدر من دوستانو اوس داسې موټر هم جوړ شوی دی چې له یوې څوکۍ تر بلې د ناستو کسانو آواز نه اورېدل کېږي، یعنی دا چې هر څوک کولی شي بې له موسیقي په لوړ یا ټیټ غږ واوري او یا هم هېڅ آواز ونه اوري. له دې کار څخه هدف دا دی چې په موټر کې ناست کسان یو بل ته غږیز مزاحمت ونه کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې بیا ځینې موټر چلوونکي داسې کارونه کوي چې عام خلک په تنګ کړي. د بیلګې په توګه په موټر کې لوړه موسیقي غږوي، داسې ارنونه کاروي چې غږ ډېر بدلګیږي. په دې وروستیو کې بیا د موټرو له شور او ځواک سره یو بل څه هم چې خلک ورنه په تکلیف دي، هغه لاؤډ سپیکرونه دي چې د ترکاری او نورې سودا خرڅونکي نارې پکې وهي. په دې وروسته خبرې کوو. لومړی د کندهار اوسېدونکی جاوید وایي، ځینې کسان چې د موټر په جلو کېني د موټر چلولو په آدابو نه پوهېږي.
زما یو د خاله زوی دی، بله ورځ یې موټر زده کوي، پرون یې ښار ته ایستلی دی، موټر یې پیدا کړی او ښار کې روان یې. صاحب مانه که څوک کنه یا رنګونه ور لکړي د شو دپاره، پر ډیرو خلکو باندې یو بد تاثیر کوي. یو څوک په سرعت کې ناپاک وي، داسې د ناببره ژغله بد وړي. د موټر رنګ لته څه که زه روان یم په بلو چرتو کې هم چې هغه یو رقم رنګ وویل سي، بیخي مې سرعت داسې بل رقم سي، بیخي په ځان بیخي باره نه پوهېږم.
د موټرو لوړ هارنونه په ټولو خلکو په تیره بیا په ناروغه کسانو ډېرې بدې اغېزې کوي. د کابل اوسېدونکی زاید وحیدی د خپل پلار کیسه کوي. وایي کله چې په روغتون کې بستر و، د موټرو له لوړ اران نه یې زړه پچاودېدل و.
موټروان یې پکې سپور دب خاپې په شقه بغ 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 بغ، خلک هم بد وایي، په خلکو مغزوم بد لګېږي. ولاکه سابقه مغزوم خلکو ته پاتې، شپخانه د سړک په سر د استقلال دغه شپخانه کې مې په پلار باندې سیروم چلاند او په همدغه چاپېرو چې خدای زر سیروم تېر کاو ښځي. یو بد ارنګ ښاروالۍ یو موټر وکړ، موږ چې موټر کې سپاره سو ولا په تیاره کې سپارې اور ربریک ونیسه. دغه مظلوم خلک د دې خو هغې خو بتي په خدای پلار مې سپینګېله د سزي له لاسه ونیسم. له دې سړک هغې خو دې خو هر موټر چې ماته درېدلی پنځه سلامۍ مې ورته ولي لاس مې ورته جګړه چې کور دې ودان په دغه شي دادان په دغه تربیت چې ښه پوهېږي چې هغه سړی ځوان د سپینګیرۍ له لاسه تېر کې خواته قرآن دغه ځای کې بعدې خلک دي په خدای د ارنګ ضرورت ته که باران کې وایي دا سپینګیرۍ ده په غوږو به یې بد ولګېږي. لیکن دلته سواد ناسواد معلوم نه ده، بسار یې وروخو ته موټر څه ارنګ د دوي وي غب 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 غن خلک ناراضه دي. څوک چاته وایي سیټ کې هغه غږ اوري زر د پېډې مال څنګ ارنګ څه وایي ده کنځامې مو ته کړي پوچ مې ورتي دي نور یې ګرد چې خرڅ کړی هم دغه سر للی.
په ځینو سیمو کې بیا ترافیک په ځای د دې چې د خلکو مشکل حل کړي، خپله داسې ارنونه وهي چې هغه د چا خبره د غوږونو پردېش کوي.
شخصا چې اوازونه بد لګېږي ترافیکو اواز بد لګېږي، بې ځایه نارې وي، موټر والا لمبر پلیټ والا. نو چې دوی خپله قانون نه مراتوي نو په کراچیو په ګاډیو به څنګه قانون مرات کړي؟ دوی په لاسپیکر کې په موټرو کې چیغې وي، جگ جگ موټر دی او ارنګونه کوي. دا ډېر بد خلکو ته زیات ده، باید دا بند کړي. ولایت موټر تیری گیا دی کمانډان صاحب ارنګونه کوي، نو خلک مجبور دي که مریض دم تلار ورکوي کار څنګه ده چې دوی تیر سي ډېر ترېواري ډار ناتې منډې وي.
د موټرو لوړ هارنونه نه یوازې دا چې له موټر نه بهر کسان په تنګ کوي، بلکې په خپله موټر چلوونکي هم یو د بل له هارن نه شکایت کوي. د پکتیا اوسېدونکی نقیب الله وایي چې کله کله خو همدا هارنونه د موټرو د ټکر سبب کېږي.
تکلیف د اعصابو لري، د هغو دپاره دومره خطرناک دي که موټر په لاس کې امکان لري هغه خپل موټر یو ګړنګ ته واچي یا بل موټر سره ټکر کړي. نو دا ډېر سخت نواقص لري، هغه سبب د بد تاثیرې نور به څه شی نه ویلي. البته له ځانه سره به م یو زشته خبره خامخام کړې وي، ولې انسان چې په تکلیف شو خامخا که مخامخ یو سړي ته ونه وایي په شا خامخا یو څه وایي بد رد وایي خوند ورته ورکوي. دا رنګونه
موږ د ترافیکو د ریاست له مدیر مال پاسوال اسدالله نه پوښتلي چې دوی ولې هغه ارنونه له موټرو نه نه ټولوي چې خلک ورنه په تنګ دي. هغه وویل
شما مفهمین که تعداد وسایط امتیاز خاص داره.
تاسو پوهیږئ چې یو شمېر موټر امتیاز لري چې له لوړو هارنونو کار واخلي، خو په روغتون وړکتون او خوځاینه کې چې هارن منوي اجازه نه لري چې په لوړ ژغ هارن وهي. که د پولیسو موټر په لوړ ژغ هارن کوي واضح خبره ده چې کومې پېښې ته به ژر رسېدل غواړي، خو که چیرې پرته له ضرورت نه موټر چلونکي داسې هارنونه ووهي چې په خلکو بد لګېږي نو کوی سي چې موضوع له موږ سره شریکه کړي. شخصا ماته دې زنګ ووهي، زما شمېره ده 0 اویا 1 اویا 4 اویا 0 40. موږ یې جریمه کوو او هارن هم داخله موټر څخه لرې کوو.
درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، په لاؤډ سپیکرونو کې د سودا د خرڅولو لپاره نارې هم ډېرې بدلې کېږي. په دې اکله هم زاهد وحیدی وایي،
شلغم دی او گازرې دی او په دونه دی او په دونه دونه دی، په خدای ما وخت ته کچالو وخت ته کوټه میوړ ټول خدوریش خان کوم. وای تا په څو وخت ما دم په دوا څو وخت درې سو کور کې ته خلته خلاصه کړه ته مون پاو ته پخکړي زو خدای. په دې بازار کې زکه لکه ګرځم نو وځي په وخت لا سم په دمنډي کې ټک بک سودا اخلم. دا چې لاس به کول نه کړی کراچي کې دا پنځل پګي سودا اخلي دي اوس په گاډي کې د څه شرنګای خېږي الته خلک په جامه ولاړ الته ملازان کی الته د لاس په کار د ته کچالو دی گازرې دی شلغم دی وطن خوري کومې وته بسره وې دا غلې کور د خیر دی بسره چې اخلي منډه د تلخلي وایره فکر خراب ده د لاس په کور نه په بن کړی دی چې غون خار خوري کاغه وړه کای ونی غم راوي کا کمریز پروتي سیرم په چلان دی غم راوي کا کور کې څونه پر مریضان نوري چرتونه خراب دی قاتیو قیمتي دی یو سړی لغم وې د کیږي بس هغه د لاس په کار سره سی توای دغه ده دول سنای راغی ته په کوڅه کې واده ده ډنګ ودوزی چې خو ګورته ونی چې یا به ګندنه یا به کچلو یا به شلغم خسیږي
جاوید وایي چې که څوک سودا اخلي به د خرڅونکي له ناروی هم اخیستلی شي نو بیا په لاوډ سپیکر کې نارو ته څه حاجت دی
په سپیکرس کې لکه دا بنګړي دا لس روپۍ والا شیان یا ترکاري یا ملی وټلو والا ملا وسپیکران نشته چې ښه پاک ستره وټل دی ټولو ته معلوم دی لوحه لګولې چې دغه وټل دی په دغه لام دی د دې اطمینان نه کیږي د سپیکران لام سي لګولې نو دغه د ښار یو ډیر ګډوډ حالات دی په ښار کې ډیره بې نظمي راوستلې ده ما ته خپلم ډیره مزاحمت جوړ کړی دی یو ورځ موږ په پاتیا کې ناست زموږ مړی سوی وو نو هغه سپیکر والا بې خیراله زموږ دغه تالته د قرآن شریف تلاوت شروع و دلته په سپیکر کې نارې ول کېدلې ترکاري والی چشي والی چشي والی ملی والی خو دغه سناری ولی بیخی و گرد وداله جور کردی و اول داشت پر مارا غلی دازه در توام اولاری پا بل سر که بیا شروع که چه غبناری
د کابل اوسیدونکي نجله وایي هغه آوازونه چې په غوږونو بد لګېږي ځینې وخت په انسان دومره بد تاثیر کوي چې د ورځې په اوږدو کې ټول کارونه ګډوډ شي.
هرج مرج پیدا شوی ده په مجموع سره په کراچیو کې په دوکانونو کې په موټرو کې قسم قسم غږونه تو اعصاب باندې تاثیر کوي ډېر خطرناک کیدای شي چې اوسي دا غږونه او په ما باندې کوم غږ چې ډېر زیات بد لګېږي چې دا په کراچیو باندې د کسب فروشي آیس کریم کراچیو باندې د کوم غږ چې آیس کریم غکیم کاملا غلط فرهنگ ده چه ده بیرون نراغلی ده یا مثلا ده لوب سامان خرچیگی دانه پا 15 روپی یا 10 روپی کلا چه ده سی غک آورم اول خو پدی ورخطا کیگم چه کما واقع شویده او بل ده چه خپل دفتر ده کم زی که چه کار کم ال تا ده سی زما فوکس خپل کار بنده منی همه غک په غوږونه کې مې تر هغه وخته پورې چې 2 ساعت 3 ساعت هم تیریږي هماغه غږ بیا هم زما په غوږو کې نشم کولای چې په آرام اعصاب کار وکم. څوک چې ما سره مخامخ شي هسې برخورد چې زما خپله عادت ده هسې برخورد ورسره نشم کولای. کله چې بیرون کې زه داسې غږونه اورم په کور کې چې لاړ شم حتما کورنۍ سره سم برخورد نشم کولای ځکه چې زما اعصاب ګډوډ کیږي. په مجموع کې زموږ په ژوند کې منفي اغیزه لري.
ملکه چې عمر د دلوړ اواز د ځین کې سلغه وخت نه کوي چې ماشوم نړۍ ته راغلی وو
لویان هم کوچنیان هم ډېر بلند غږ لري نه قالمغال کې مثلا چوپ اوسه دا شی مترکه د کوچنیان هم داسې وایي نه زه چې خود ډېر غږ باندې بد لګیږي ډاکټرون هم وایي چې هغه په سر کې همدا نارامي یا اعصاب خرابي چې پیدا کیږي د همدې وخت نه پیدا کیږي همدا رښتیا هم ده چې زموږ په سر تیر شوی دی نه په افغانستان کې د ښځو په کیسه کې څوک نشته چې دا زچه ده یا وو لري سره کیک دی چې بيدسي مثلا دا د آیس کریم غږ دا د پیاز کچالو غږ د غاز چې راځي کې سازونی کیدی د هغه غږ مورته نارامه کی یو غړي هغه سر نه کیدی چې بيدسي آرامه
د ننګرهار اوسنکو کیمیا چې عصبي ناروغي لري وای دل وړو اوازونه لواجه هر وخت سر درد وي
زمنګ په کور کې مونږ خپل قانتونه لرو د شپې واغه ډیر جګ आवाज کوي او دا قانتونه چې دي زمنګ شته ده نو دا ډیر ورانه چغي وخی چې مازیګر رانه نو ډیر ورانه چغي وخی په مغزو باندې اعصاب باندې ډیر بد تاثیر کوي یو شپې ده کنه یو قانسته یو کې کړ دي نو هرڅه چې وګوري دا ډیر اوچت आवाज وباسي دا مونږ ټول په کور کې لرو شپې هم لرو قانتونه هم لرو کې کران هم لرو ډیر بد لګي
نو چې आवाज بدر باندې لګي بیا ولې کور کې ساتي
خو بس زمونګه کور کې چې ده د مشران ډیر شوقین دي بیرون چې راوځم کنه موټر کې سندري هغه مې خوخیږي نه بیا مې حالت خراب دي سر مې به خوږي ډیر خوږي
اسب خرابیم کوي جنگم کوي
او جنگ خود کوم
څه سره
هر څه سره بده خبره وکي
روزو دي ته چې ډاکټران دلوړو غوونو پاک لڅوي د اعصابو متخصص ډاکټر محمد قادر سینانه په دې اړه معلومات ورو.
دغه غونه هغه غونه دی دلخراشي رواني تاثیرات ډیر زیات لري، شکل د افسردګي پیدا کوي، زم د دې کې دلته د انسان مرکز باندې ته په نخامیه باندې تاثیر لري. دا سبب د دې ګرځي چې مریض بیرته یو انزایټی یا دلتنګي حالت ته هم لاړ شي، چې هم ورسره ډیپریشن وي، ډیپریشن یا افسردګي ولري، ټولنیز برخورد یا ټولنیز اړیکې سره خرابېږي، ولې چې حوصله د کوره خبره اورېدلو ته نه پاتې کېږي، تحمل د موضوع ته یا تحلیل دپاره وخت مریض ته په دماغ باندې ډېر بوج راځي، دا وخت نسي ځان ته ورکولی، شخړې ډېرېږي، تشویش په وجه سبب ګرځي چې ورو ورو دا حوصله نوره هم د شخص کمیږي، او دا سبب د دې ګرځي چې ډېر جدي ډول په ډېر ناورین ډول د ټولنې سره برخورد یا اړیکې ولري. د بازار چې کوم غږونه تاسې اورئ، هارنونه غږونه، بې کیفیت لاسپیکرونه چې هغوی کله بې ډوله موزیکونه پکې اچي، او کله هم د خپل مثلا سودا او مارکیټ دپاره بعضې تکراري ویناوې پکې دي، چې دا هغه شیان دي چې دا نه یوازې ماته، نه یوازې تاسو ته، بلکې ټولې ټولنې ته ناورین غږونه دي. ان تر دې چې هغه څوک چې دغه غږونه ډېر غږوي، دوی که خپل ځان ته هم متوجه شي، دغه اوس مثلا که د تیر یو کال را په دې خوا دوی دا کار کړي، د دوی رواني حالت په کور کې کورنۍ اړیکې په ټام ډول دا توپیر پیدا کړی دی، دوی کم حوصله شوي دي، د دوی خوب تشویش پیدا کړی دی، خوب یې سم نه دی، او حتی که دوی خوب کوي، دوی ته حتما اضافه خوبونه، ډېر غلمغل په خوبونو کې ویني، حال دا چې خوب لیدل په خپله نارامه خوب معنا ورکوي. نو دا هغه شیان دي چې دوی خپله ځان ته که توجه وکړي، دا زیات تاثیر دغه غږونه دي.